په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پاروي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بنت هم چې افغانستان ته پر تګ بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جوماتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د لارې په اوږدو کې یو جومات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دواړه جوماتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړیږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت په خبره د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده لخوا د وزارت دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 170 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړی او میلیاردونه ډالر زیان ور پېښ کړی. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو 2 میاشتو رئیس ایرانیان ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2 میلیارډ 300 میلیون ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پیښ نه کړ. ایران د تیر اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه ده امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې معنی ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هاګسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاګسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنگټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکس ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونه چلوونکي دی کولای شي د امریکا په پاوز کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوسټ د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرونه ملاحظه دی راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو پر خلک چې هلته راټول شوي وو.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي وایي له شاوخوا 3 کلونو تېرېدو وروسته دوی اکثره یې اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساج دریام جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سموس یا کند چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي، او په یو راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي.
میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک به نه ورسوي یاره چې ډېر مجبوره نهسي نه وایي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې یو شمیر لورو عکس العملونه څرګند کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو بل کس په وژلو تورن په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کس درې ګونو محکمو د حکم له مخې د شریعت له مخې قصاص شوه. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام یا قصاص اووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې ساز شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پله ورسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. د دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دیت سلپار مخی پا فرا ولایت که چه ده شریعت لمخه ده قصاص حکم عمل شوی و حالت هم لور پورو ده طالبان چارواکو انگرون کرده و تاسو وای چه ده سیاسی پلاوه طالبان غواری وخی چه شی غواری وخی؟
دوی غواری چه اول خو اخپل عیبت و صلابت و قدرت تمثیل کی او پا خاص دول پا دا قضیه که پا گردیز که عملی شو دوی دوال اقانیان و اشتراک مانای داده چه دوی غواری چه اخپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا کی دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چه ده قصاص مسئله چه ده خو دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی ده اشخاص پا منسکی چه ده قضیه را منسته شویده چه یو قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالی چه دا موضوع دیر سیاسی کی او مخصوصا پا دا استادیوم کی دا خلکو پا انزار کی دا تطبیق کی
بله.
او مهم مسئله دا ده چه دا مسئله حقوقی الخون لری او بل مسئله دا ده چه ماغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره او او مقتولم ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده دوم پختنه داده چی دوی اغا کرده نیدی چی دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوی او بل مسئله داده چی دا واضح شوی نده چی دا قاتل دا پار وکیل دوا موجود بو کنه و یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود له مخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سولهیز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو له مخې ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړې خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې دغو راتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخه د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینه هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د واک پر سولهیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 26م ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانې پرانیستي په مراسمو کې ویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانې نشټوالي په وجه درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. ښاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا پکې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي. ټول نه او تاقونه لري چې د یو اداره وي او نور به درسي خوني وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځې د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سکل مو افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوافتې مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هله لرم هغه افغانان چې افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځې د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختي. د شپږم ټولګي زده کوونکی ذاکر الله
مخه چې ماته جوړ شوی هم په خیمو کې تاسو باران ورودو چې باران وشو موږ کوم ته تلګر میوګ او یا ساتر ما دی اوس متامیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو شو مشکل نشته هره شو.
د سیمه اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجه لا اولادونو ډیره وختونه خونځي او درسونه پاتې وو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی د یو ساعت نه وروسته بعد راغلی دی باران راغلی دی او هغه ټوله ورځ یې په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډیری ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوي هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی او یا هم بیا رغولو ته اړتیا لري.
د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي وای لدی. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیرېدو نږدې درې کلونو په تیرېدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په دې وروستیو کې ویلي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي. خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمې پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول د منځه په زلزله کې 15 نفره د کورنۍ غړي ملتړي په زلزله کې شهیدان شوي دي. نو مشکلات خو بیخي زیات دي که درته ووایم. لار اړخه ځکه تیر کال بل کال انساګي دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کند چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم او کوم مرخ باید درته تعریف کړم چې مقصد ښه تیریږي ما چار سره کم وی ژوند وی نو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
د پکتیکا د ګیانو لسوالۍ یو بلوسیدونکی چې د هم نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته ونه کړه.
موږ هم د روان ځان ولدو او کړ په هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره هغه د مساتې د نړیواله بنسټینه یعنې طرف نه مشه سي هغه راځم نه څنګه شي چې د سکیورو په خښه د ژوند وي او د ژمن پر تاک سره خو هیڅ د لرګي توان نشته د بخاري هغه د سون تو کې توان نشته کوټینه جمتور د شاین هم نشته په سونه نه پیډه کیږي سره مو بل د څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو طرف به سړه وي بل طرف ته به میګر امکانات نه وي نو ژوند به د یو عالم غمسره وي.
د د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 1000 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سږکال د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت غزیدلې ده. دغه شبکې په یوه نوي تحلیلي راپور کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سږکال د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې کرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولای خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوای دی. دغه شبکې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه زیات تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په بلی کولو کې پاتې راغلی دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د روان نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې و د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږکال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 1800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل شمال ختیځ ولایت دی چې سږکال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلی خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر 1200 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلارې له کلونو راهیسې کوکنار کوي د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مردم زیاتر متعقبایی هستن که چگونه بتونن همی راهی را پیدا کنن که درآمد بهتر داشته باشن.
دلته خلک ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه ښه عاید ترلاسه کړي. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بای خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین ما مقصد دلته ځوانان بیکاره دي که څوم دولت هڅه کوي وای دا ته خو مشیندې خو موږ شیندو دلته کار نشته خلک بدمرغه بیوزله دي که ایران ته ځو نه مو هلته پرېږدي که ترکیې ته ځو ډیپورټ کوي مو موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا د یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کېږي. دا ډول دود ته تر ډیره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کېږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځو نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځو نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک دجر څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باید نه ورښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیرېدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویار او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور